وخت د مازیګر 15 بجې نن د ضرورت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مچلیدو په وروستۍ خبري کړي کې مو صاحب الحق کاکړ هرکلی کوم. د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه، د جګړې په ډګر کې موجود یو عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو، د خبر ایجنسی شمالی او جنوبی وزیرستان په اړه څېړنی او رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن ساده کندوز ته خار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او روس په شام کې په دویمه ورځ انوره بمباري کړې ده. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. هغه له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره سلو نکاتي اجنډا وړاندې کړې ده.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او همدې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په زمينه برابرولو کې رول لوبولې وو. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې یو تور بولي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه ویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسیدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو په وړاندې مزاحمت نشو کولی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر باندې لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روک دي او لټون یې دوام لري. د اسواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند د وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼي مورر امجد غفور نن مشال ریډیو ته ویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور په خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. طالبانو د حملې ذمواري قبول کړې ده. د جنوبی وزیرستان مسعود قبایلو په جرګه کې حکومت غوښتنه کړې ده چې تیر میاش په پوځي بمباری کې د زیارت سیمه د وژل شو کسانو ځانی او مالی تاوان ورکړي. قبایلی جرګې ویل چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. نن په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر په ودانه کې د دریو مسعود قبایلو په جرګه کې د سیمه نه منتخب شو د پارلمان غړو ترڅنګ د سیمه ملکانو، عالمانو او زدهکوونکو ګډون وکړ او خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په ډېر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د قبایلي زدهکوونکو صدر منظور مسعود مشال ریډیو ته ویل
د زیارت ژوند چې کیما واقعیت شوی دی، دغه غونډه نور څوره واقعیت شوی دی، یا کیما کیږي چې دغه په باریک شي میرا جرګار غوښتې د مسجد کوم واقعیت سره کی چې میج مخصوص څوک درې مسجد دی وویل چې میج دغه غم کوي، پښتنه کوي او دغه مزمت کوي، دغه مړی موضوع غوړي فوجون او حکومت ته بیا د سکانړ اند عمل نه کوي.
بل خو امن په پیښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت او غوښتل چې دوی د زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړي. د مختلفو ګوندونو لغوا تیر ورځ په جوړ شوې دغه جرګه کې ګډونوالو ویل چې حکومت د سپاه قبیلې د خلکو نه 12 کروڑ روپۍ جرمانه غواړي چې دوی ورکولو ته تیار نه دي. حکومت وایي چې دا جرمانه د وسلوالو لخوا حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو په تور لګولې، خو قبایلیان وایي چې دوی د وسلوالو ذمہ وار نه دي. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د دیرش وسلوالو د وژنې دعوا کوي. پوزي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوز د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرش پورې وسلوال وژل شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه ډکړې او وسلوالو هم په دې اړه لاسې نه دي ویلي. نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو شپږ اویا زده کوونکو ته د دولسم جومات سرټیفیکیټونه ورکړل شو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فاټا لپاره د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د وظیفو د پروګرام لاندې زده کوونکو ته اسناد ورکړل شو. یاد دي چې د فاټا د زده کوونکو لپاره د یو ایس ای آی ډی د وظیفو پروګرام په 2008 کال کې شروع شوی و. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی. وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکو شو اجانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن ایران په سرکاري ټي وي د هیواد دهج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اووه ورځې وروسته د ټولو زخمي شو حاجیانو علاج شوی. د بیان له مخې داسې فکر کېدو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 1,420 ایراني حاجیان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې نن روسي جاسوسانو په شام کې په دویمه ورځ پر هدفونو بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو په سمدستي توګه د اودرولو غوښتنه کړې ده. روس له هغو تورونو د انکار کولو کوشش کړی چې ګواکې جنگي جاسوسانو په هغو سیمو بمباري نه ده کړې په کوم کې چې اسلامي دولت وسلوال دي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس فوجي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 15 ورځو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. پاکستان زیمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا وخت زیمبابوې بیټنګ کوي چې په بخنه وبخې چې دا وخت په 15 اوور کې 11 منډې جوړې کړې دي.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ. د عربي مهارت درهم په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.10 روپۍ. یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.40 روپۍ. او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19، او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا مليحه امرزاده څخه اوریدل. د موسم او کرنسي حال درته سراج زهیر درکړي. پاکستانی وزیر اعظم له هند سره د اړیکو د شکول لپاره څلور وړاندیزونه کړي دي چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر څخه د فوج ته ایستلو وړاندیز هم شامل دی. خو یو کارپو دې ته څنګه ګوري؟
دا دغه خبره خو چې په پاکستان د وای چې تاسو د پاکستان فوج لري کوي.
افغان حکومت را کوي چې د قندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستل شوی دی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری سوای د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې باړې ته د سپاه قوم د سنولو غوښتنه کړې، خو حکومت له دوی جرمانه غواړي. د دې قوم جواب څه دی؟
د دې خبرې چې خبرون اپریشن کې کم نقصان شوی لکه نو هغه حقیقت دی چې نسې په کوم کړه نسې په کوم د شتګردو نه دی غته د شتګردي سره تعلق لري. ځکه موږ جرمانه ورکول لا تیار نه یو.
یو شمېر نور رپورټونه به هم ولرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه پایل د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو او غونډې ته لا وینا څخه کو. پاکستانی وزیر اعظم بیگا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړې او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو کورنا واچوله. نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمون لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یای می غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې اترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل، پاکستانی وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته په وینا کې څلور وړاندیزونه له هند سره د اړیکو د شکولو په اړه وکړل. دا چې د نواز شریف هم دغو خبرو ته په پام سره په پاکستان کې کارپوهان په څه نظر په کومه سترګه ګوري، هم په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خټک سره مرکه کړې او له ده سره هم دا پوښتنه کړې ده چې هم دغو وړاندیزونو ته دای څنګه ګوري.
مظاهره دا ټول څه خبرې اختاري دی مینیسټرایشن لکه خبره کیږي، دا خو ګرنډي کې څه یاره سمخه خبره ده ټول فونی وایي چې او دې وخت چې په انډیا بیا انډیا کشمیر کې کم ترګړی کیسې روانې دي، کم ترېست اکټیویټی روانه ده، کم ورانه روان دي، هغه بسدار کیږي. دا دغه خبره شوه چې څو پاکستان ته وایي چې تاسو د پاکستان فوج لري کوي دی مینیسټرایز کوي. انډیا خو ګوري انڈیا کا موقف
دے کے نڑی یا دنیا سے داغ دا پاکستان دے خبر تا دا کشمیر پہ مسئلہ کی اس وگ دی
دنیا خوب والی دی انڈیا اور دی پاکستان مسئلہ حل کی. کشمیر مسئلہ ابھی کی نیرو مسئلوں کی یہ مسئلہ دا اس کا مسئلہ حل کی دل دا ضرور ہے کہ دی پاکستان موقف دی امن لے کی ای بو والی دی جنگ ختم کی خلکی اور تعلق دی سم کی لکش دی جگر خطرہ کی ار کی چی دعا و ملکنوں سے نیوکلر دا گئے اور یہ خطرہ بھی خود دی رمجات خلق ہوئی چی دا نیک سمالی خجتا سر یہ وصلہ دی نو ابھی یہ چارج پیدا کی اس اصنا تو کہ استعمال کیا وہ ڈیڑھ لوگ کا بھائی بھی لڑے شو سے بھی نو دنیا اور دلچسپی دادا سے دئی دا جھگڑے دئی دا تعلقات کے سب سی دا دے خاطرے نہ علاوہ ہم جس سے تیل پار دے ٹور دے دے پارا پاکستان تھا، ہند تھا، افغانستان تھا، سنڈریس تھا، یہ تیل دے پارا بالکل علاقے حالات بدلی ہوئی تھی.
خدا صاحب دا پاکستان دا وزیر اعظم دے بیان پہ جواب کی دا ہند سے کم دا دفتر خارجہ ترجمان دے وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړي ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپلو پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سهولتکار دی. او بیا بل ټویټ دا کړي دي چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي. او نو دغه خبره د هم کړي د چې په پاکستان چې کوم ادمه استقام دی هغه د دهشتګردانو لوجې دی هغه چې پاکستان خپل پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپل هغه ګوانډیان لګی. نو د هند جواب ته کتو کدل سي نو د دې معنی دا دی چې هند او څلور تجویزو ته ډېر غاړه نه ژدي که څنګه؟
نه نه هغه د ما خاصه ما شریف دی خو اشاره وکړه کہ ڈیمونیٹائزیشن خبر آئی تک انڈیا سائے سے کم کشمیر ہے آگ آئی تک کم اتنا ویری روانہ دا دی امیر خطے دو سو گارنٹی ور کئی دا دا دی تقریبا زیاد اہمیت پاکستان سے دن نہیں تین دم دا دا بیانوں نہ کئی اور مختلف انالسٹ پر آئی اور ایگور پاکستان سے مخصے خبر ہے کہ دی نمان انہوں دنیا ہم دا دی نیچے دا سر حالات دی اور انڈیا کے بھی اثر نہ کئی ما خال دے یا تقریبا جال تکی اکاونٹ ہے دا کیسے پاکستان کی وہ تکلیفیں ہوتی اور نور آغا ڈپلومیٹک جتا پاکستان سے پڑی میرا لاکھ کرائی
داود پیشور د نړیوالو اړیکو د څنګه استاد ډاکټر اجاز خټک سي د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته د کړي وینا جاج اخستی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوس موږ افغانستان ته او بیا بیرته پاکستان ته راځو. د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وایي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنګ کې د دې سازمان د امنیت شورا د یو شمېر دایمه غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدلي او د پاکستان په اړه خبرې ورسره کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې ترګرو ځالې چیرته دي، څوک یې روزي او له کومه ځایه رهبري کېږي، خو ټینګار یې وکړي چې دا خبرې په دې معنی نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. عبدالله عبدالله پرون په نیویارک کې د خبریالانو سره په دې اړه خبرې کړي چې فرشته جلزه به جزئیات وړاندې کړي.
عبدالله عبدالله پرون وویل چې نړیواله ټولنه باید پاکستان ته واضح پیغام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس زیاته کړه چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې ورته څرګنده شوه چې پاکستاني لوري ته په لوړه کچه دا پیغام ورکړ سوی هم دی چې باید د تروریزم سره په مبارزه کې هڅې زیاتې کړي. خو عبدالله عبدالله په دې خوشنۍ څرګنده کړه چې د پاکستان لخوا ډېره همکاري نه ده شوې.
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا او دا کار هم شوی ده په ډېره لوړ پوره سطح. وضعیت هم ورته معلوم او دوی ته معلومه ده او زموږ پیغام هم ورته دا و چې موږ د ښه روابط غوښتونکي او ټولو ګاونډي هیوادونو سره، خو متاسفانه واقعیتونه داسې دي چې د یو خوا څخه موږ دا هیله لرو او هلې ځلې کړې ده په دغه هکله، له بلې خوا څخه زموږ ښه نیت په مقابل موږ ښه نیت نه کېدي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویل چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو له مشرانو سره په خبرو کې د ستونزې د حل لپاره پر بیلابیلو امکاناتو غور وکړ او ویل چې په دې اړه مختلف وړاندیزونه موجود وو.
یو د عمومي مجلسونو او چې په اړه چې ما کوم مشورات په خېبې د لغه واقعیتونه چې د معنی دا نه چې د افغانستان خلک یو حکومت دښمنی لري کوم ملک سره، معنی دا ده چې افغانستان خلک باندې تیرې شوی ده او دی لاملونه یې معلوم ده، دی دغه ترهګرو زالونه یې معلومه ده چې په کوم ځای کې ده او د چا لخوا حمایه کیږي، د چا لخوا تربیه او تعلیم ورته ورکول کیږي او چا ورته پناه ورکوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ګڼ شمېر غړو هیوادونو مشران د افغانستان سره د همکارۍ لپاره تیار وو او په راتلونکي کې د افغانستان د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس دی ول رتبه پلاوی په مشرۍ نیویارک ته تللی دی او د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب خبري وکړه.
د فرشتې جلرزی ریپورت مورید د افغانستان په د کنزو شهر بیرته نیول لپاره افغان او بهرنی ځواکونو عملیات پیل کړي. د افغان ځواکونه هیله مندي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي، خو ریپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حال مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لورته د طالبانو پر مورچلو هوایی بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله من دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښیدي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښیدي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال.
دشمن په واقعیت کې ډیر بیموراله دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوي. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د شهر د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خو چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولای دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمیر شاریان د کندوز خان آباد بندر لورته تښتیدلې دي. ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللې دي. یو شمیر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلې دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کیږي.
داو احمد شیبر او اوسم یو بل ریپورت ته راځو. سی یو بل انټرویو د مرکه ده او هغه دا چې د کندوز شار په د کندوز شار په هم د پاړه باندې یو بل ریپورت لرو. هغه دا چې د کندوز شار په داسې حال کې سقوط کړي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپل واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لو شار ته ننوسي. د کندوز شار د وسوال طالبان لپاره څه اهمیت لري او دا چې دغه جګړه د بهرنیو وسلوالو حضور لمنځه ایسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغېز درلودلی شي؟ پر دې موضوع د فرشته جلالزی ریپورت اورو.
د امریکا په بهرنی چار وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکو ماروین واینبام د کندوز شار د یو شمیر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی برای دی ځکه دا سرګندوي چې طالبانو دومره ډاټ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگتن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا شار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکو ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو ژغ وکړ چې پر خپل امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمېږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل
د اکادمي اول برای
هیو تاریخي قدم کې د کندوز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوه هم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره پلان درلو چې په کندوز کې دولتي ذخیره چور کړي. نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې کچېری هغوی له شهر بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات او سره یوسي او په دې ډول ځان اکمال کړي. مایکل سمپل زیاته کړ چې په کندوز کې د حمله شای د دې سبب چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. پام دی حال کې یو غربي څارونکي چې لسیمه سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو او بو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجود وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او د مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څیړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشو ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکو بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو لدی پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسي حکومتونو ته هم یو خبرداري دی.
مدرسې اوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ راځي دا د منځ لاړ شي.
رسی خود داسې په کار دی چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او سمیو بل رپورټ تر ازو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سنټری ساګدار ویلي چې امریکا به پر اټلونکو څو ورځو کې پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په لړ کې 315 میلیون ډالر ورکړي او د آی ایم ایف ایگزیکټیو بورډ د پور اتم کس 500 کروڑ سلور شپته لک ډالر منځوري ورکړي ده. د دې وروسته به د ایم ایف د پروګرام لاندې ورته تروسه 4.64 ارب ډالر ترلاسه سي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې.
د شروع پورز ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی ایوی خبری غنڈتا سینیٹر اسحاق ڈار اویل
ہمارے جو اس وقت جو ضرب عذب آپریشن
زم چدا وقت پر ضرب عذب آپریشن کم اخراجات راضی او دے آپریشن لوجی چې کم خلق بے کور شوی دی د دوی واپس پخپلو سیمو کی آباد اول او د دوی لپاره سکولونا اسپتالونا او پسڑکونو جوڑولو بہم زم ڈیر خرچ کی گی کم چې زما د اندازے مطابق 130 ارب روپے ووی.
د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق وی چې د کولیشن سپورٹ فنڈ په مت کې چې کم پیسې پاکستان ته ورکړې کیږي نو دا هغه پیسې دي کوم چې د وړاندې نه حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خرج کړي دي. البته د آی ایم ایف لخوا ترلاسه شوی قرضه که په صحیح ځای کې خرج کړي نو ګټه به زیات وي.
آیل پرایس چې کله کم شو زموږ امپورټ بل کم شو. امپورټ بل چې کله کم شو راغې سره زموږ ټریډ ډیفیسټ ډیر سټیبیلیټی تر ته لاړو. اوس د ګورنمنت سره دا سپیس جوړیږي چې کم د آی ایم ایف نه غي کم قرضه غسې او کم څه سره روانه ده پرون چې کوم خبرې نه ونه شوې ده دا غي فیزیبل طریقه دارا چې هغه ډیولپمنت لیکل کې هغه یوز کی او کم چې خاص کر سوشل سیکٹر دی چاغه ایجوکیشن دی او هیلث دی یو ان انفراستراکچر دی په دې کې دا غي انویسټمنت پکار دی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر ساقدار وینا وا چې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه سمري را لګلې وا کوم چې وزیر اعظم مسترد کړه او د پټرولیم مصنوعاتو زاړه نرخونه یې برقراره وساتل. نو موږ د وید هولډینګ ټیکس په حق لو ویل چې د روان میاشتې لپاره به هم د وید هولډینګ ټیکس 0.3% برقراره وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړي اوري په دوه منی مای کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو چې زیاتره د شمالي جنوبي وزیرستان قبایلي سیمو پاړه باندې دی. په دې کې یو ریپورت د هم شامل دی چې د ضرب اعظم اپریشن په دوران کې په شمالي وزیرستان کې ډېر څاروي وژل شوي دي. د هغو په اړه څه شوي دي په دې اړه به د مجید بابر ریپورت واوري. خو اوس ملیحه میرزاده سټوډیو ته رسېدلې ده. مایک ورته سپارم چې د 15 بجو د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والی رویټرز خبري ایجنسۍ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوستي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسې شي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسیدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي. پولیس وایي د سواد په تحصیل کابل کانجو دمقال کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په یو جرګه کې حکومت غوښتنه کړې ده چې 13 میاشتې په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمه د وژل شو کسانو ځاني او مالی تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي سان ملکی بکړی دی. پرخوا همنن په فخر کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت او خپل چې دوی د زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړی. د پاکستان پوز شمالي وزیرستان په د تخیلو کې د ډیر شو سوالو د وژنې داوا کوي. آزاد سرچینو د دې خبر پخلی نه دکړي او سوالو هم لا په ډیر سن دی ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر دوه چند اعلان کړي وای چې په دغه بد حادثه کې د ورکوشو واجانو د مندلو هیڅ امید مخکاري. ریپورټونه وای چې نن روسي جازونه په شام کې دویم ورځ از بمباري کړي ده. په عین حال کې سعودي عرب دغه بریدونو د درولو او غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلې ترمنځ په ورځنۍ لوبه کې پاکستان زیمبابوي ته د 200 منډو هدف ورکړی دی. زیمبابوي لږ شېبه وړاندې په نهم اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 26 منډې جوړې کړې وې.
ملیحا میرزاده وشته خبرونو لنډیز وړاندې کړل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي و احمد الله ته وغوښتو.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکت دارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې ناخلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي خو جنگ د دې مسلې حل نه دي. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف با د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپان هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپان لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی مذاکرات میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده. ورسپان لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ لوجې د 13 سیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دي چې لوجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي سیاسي او سماجی عدم استحکام سره هم مخ دي. نو افغانستان د دې صورتحال نه دراوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپان خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلی دا. او رسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. او رسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبان د حمله په ترڅ کې
او امریکا کې د امریکا ته د متوجو سو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایمز ورسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی گزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډیر لږ دي او سنگرونه هم په ډیرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برتانوی ورسپانه دی ټایمز خپل ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برق رفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیدې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیر ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمه ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا الوتکو په شام کې پر لښ تلژه اوو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیه الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف ویل روسي جنگي الوتکو پر هغه سنگرونو موټر او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش شو. د سوریه دولتي تلویزیون لشترلرچا د وسمونو مونیات کړ چې روسي الوتکو پر بمباري کړی ده چې په دغه کې د حمص او حما ولایتونو شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي چټ الوتکو حمص ته نشته هدفونه په نقشه کړی. همدارس امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریه د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسي الوتکو په بمباري کې لښ تر لږه شپږ دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریه ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیشن ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي چړونکو هم ویلي دي چې د حمص شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملی پلان جوړو مشکوله شو چې دغه مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکو دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې وشي. روسیا الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
احمد چبر رپورٹ ماوری دی. د خبر پښتونخوا حکومت وای چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدی ولیدا چې پترس کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاری ساتل لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې دي. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پر مشال اډی ټول چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیات اندازې پیسې ورکړي دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لجل سوي یو خط کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې شاید د پولیسو سرتیری د تربیه یو شمېر کړ مرکزونه وتړي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمېر مرکزونو لپاره د مالی پنګي وغوښتنه کړې ده. او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګي په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمېر نورو مرکزونو د بندیدلو خطر دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چکله د پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړي نو په پولیسو زیاتی پیسې لګول شوې دي. او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه وختنه هم کړی ده نو وزیر اعلی تل د ډیر پراخه زړنه کار اغیستلې دي. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبريال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیات شوی دی خو چې کم د صوبایي بجټ حصہ ده نو د هغه کې د پولیس برخه ډیره زیاته کم شوی ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رسیدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډ کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
دا ملي او بخشي او اوسيبل ريپورت ترازو د مجد بابر د شمالي وزیرستان ولسوای چې د بیکوره ګوري په صورت کې د دوی زخه په لکونه ګړي بيزي واګاني او میږي په خپل سیمه کې پاتې شوی دا چې هغه اوس چرته دي په دې اړه زموږ همکار مجد بابر دا ريپورت جوړ کړی دی.
د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وای چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
10-15 دن بھی دا اوبر چار ہو گئی
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې سم مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې پلکونو غړي بزیوي چې اوس هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړه کې سره خلک ته لاس ورکړا د نور خو کسا ته پلوس ویرا غل کسا ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو با سن په لیارې مرشل زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بل یاره لول زنا پر یاره په تر یې د لوړې د خوروک ته نه موجودګی څه وجنه مړ شو را مو ته نه دا خیال تر سی چې هغه د نور به سړی تر یا واپس پر لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سوکې مړ پراته دي.
د غوغانې او د دې د په کلو کې او په روډونو باندې او په لړو کې داسې ګرځي او زنه ژوندې دي او زنه په کوم شوی دي زنه خلک لکه دا وای چې سوک الته کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه الله لیکړې دي خړلې دي او زنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لشان دي شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅې کړې يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامه مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کوم فیمل اسمن چې دا نران چې کوم دي د ګډ اوف دې کې یا ورګانو کې هغه ډېر کم پیدا کیږي آیا هغه الټا خوړل کیږي یا پټیږي یا څو طریقې هغه مونږ ته دومره وی پته نه لګي خو ځای په ځای باندې بیا لکه ربو یا چې کوم ورته وایي دلته یو داسې سنټر غونډې ورته جوړ کړی دي پاکې درې سوه څلور سوه ورګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګلې هم دي نو خوراکونه کوي په خپله او بس کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کېږي. محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنټر ورته جوړ کړی دی دلته میران شاه کې بیا چې کوم کیمپ دی دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا غوګانې دا راځي او د دې پی نمبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز وال کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي نور هم دغه خلک چې صرف سیکیورټي فورسز والا هلکار دي نو دغه سمبلوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابر
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړي او کنه نو نو موړې وای.
سره خو اولرګه ډوم دلته کې داسې او خلک ځان سره چې څومره نه ویشان مال نو شي راوستل شو خلک راوستي او صدا سه میجر موټل صدا سه چا ریپورت نه کړی چې را زمونږ البته کې ګډې دي زه غواړم پاتې کړم نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نسل اسه پاتې شي خو په دې اصل باندې لا چې موږ ته چا پروش نه کړي نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه چې یاره دا هم یو پرابلم یې ځشته.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړي دا خو د مالونو پاړې تر دا مهال کومه تګلارې نه ده جوړه کړې.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځخبرونه جمهوریت کې چیږي. دا خبرونه هر ونه د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سند جنوبی وزیرستان پاړه رپورٹ ته جنوبی وزیرستان لدا او ساوند سام ډیگری کالجونو زکونکو چې د ضلع ټانک په سکول کې خپل زدکړې جاري ساتلې دی وایي د قوالې سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټری لخوا ورته ویل شوی دی چې دا کالجونه غیر فعال دي. مشال ډیو سره په خبرو کې د دې کالجونو زکونکو په وینا چې فاټا سیکریټری ته یو نوټیفیکیشن دلاره ویل دي چې د دې کالجونو استادان به کار اوس په پړچنار جمهوریت او باجوړ کې کوي. خدای نه دی ویلي چې د زکونکو مستقبل به څه وي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د سام ډیگری کالج یو زده کوونکی اکرام الله چې د ټانګ سیلې په زام پبلک سکول کې خپلې زده کړې جاري ساتلې دي، مشال ویډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس سفارت سیکرټریټ لخوا د دوی د آر سی کالج بندول کیږي او بل متبادل انتظام ورله هم نه کیږي. دا هم وویل چې اوس ځان لاړ شي نو زده کوونکي به څنګه خپلې زده کړې جاري ساتي.
موږ دا ډیماند دی چې مشنا چې ټیم ټیچرز دی لیکچرز او پروفیسرز موږ د کالج مشنا دا ریډیپلای کړی دی په چنار او خبر ایجنسی نور کالج نتا چکیم په کالج سټوډنټس یا په ډیگری کالج سام او په ډیگری کالج لدرش چکیم سټوډنټس څنګه دغه د پورا ایکس مطلب د دې غن د کرای ارنجمنت میز دا ډیماند دی چې دا چکیم ټیچر دې ترانسفر کوي یا ری ډیپلای کوي بجای دا مشه د خپل کالج نه چکیم الریډی فنکشنل دی په دغه کالج نه شته د پوتیش
کې د دې چې جنوبي وزیرستان لدها او سام ډیگری کالجونه د نورو تعلیمي ادارو په شان د نام نه لوجي بند شوی وو. د یاد کالجونو څخه کوونکو د ټانګ سیلې په سام پبلک سکول کې کال 2013 کې خپل تعلیمي هلې ځلې شروع کړې وي. هم دې لړ کې د قبایلی سیمو د لیکچررز اسوسییشن صدر امجد جهانگیر وایي چې د سره بنه صرف د سکونکو تعلیمي کال بلکې استادان هم متاثرېږي.
نو دوه خبرې دې چې دا چې سکیورټی وال مسله هم ده چې د ساوث وستان وال کاس پر چینر کې راکړي دوه ملته دا چې 31 لیکچررز دی او پروفیسر دی هغه چې هلته کلا ڈیپلوئ شو پر چینر ته نو 31 کسانو اکوموډیشن هم درځي. په مسله دا پر چینر کالج پر هم چې د خپل سټاف ته هاستل کې دمره کیپاسټي هم نشته. او د سټوډنټ پر په دا مسله دا سټوډنټ وای چې 450 پلس سټوډنټ چې کوم دی په سام لا دا کالج کې آی دا بچ ته سبق وایي په دې مستقبله باندې سرچ مسله دې نه وکړي.
د جنوبي وزیرستان یو ملک عظیم خان د سکونکو د مسلې په اړه مشالې ډیو ته وویل چې تعلیم د نوي کول د مستقبل خبره ده، بای چې قبایلی سیمو د انتظام اداره دا نوټیفیکیشن واپس واخلي او سکونکو ته تعلیمي سہولیات ورکړي.
خو اسه ها پاکستان په موږ باندې بلین لګوي چې ان پړی زکه مطلب لري چې تاسو په غلطه لار روانه او په دې مشکل حالاتو کې چې موږ بچی نو هم ان پړ پاتې شي نو سو بیا به سبا پاکستان یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان عوام زمنګ نه ګیلا نه کوي.
کله چې مشالې ډیو د لدا او د سام ډیگری کالج دا مسله د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي جمال الدین سره شریک کړه نو دا غو وینا و چې په دې لړکی د قبایلی سیمو د انتظام ادارې چارواکو سره رابطه کې دي.
نو کوم ممبر په کښل بره کوم دا خبره اخري هڅه راوم چې ان شاء الله تعالی چې کلام ځان د دې سرور بل خلاص کما او دوی ته د کوم فریاد یو سم دي هیڅ نه هم دا امید لرم او د گورنر صاحب نه هم دا امید لرم چې دوی به دا په چلا بل نظر ثاني وږي.
د دې مسلې په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د تعلیم د سانګي او سرچینې مشالې ډیو ته وویل چې دوی د دې مسلې د هوارولو کوشش کوي. دغه سرچینې په وینا کې اوس ځان نورو سیمو ته لیږل کیږي نو دا به سوخ لپاره وي. یاد دی چې د روان کال په فروری میاشت کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ د یو د ثابت سلاري قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په جنوبي وزیرستان کې اتیالکو آبادۍ لپاره 615 تعلیمي ادارې دي، په سکه چې 420 تعلیمي ادارې کال 2009 هم راسي بندي دي. دا هم ویلي وو چې حالات سمېدو سره به سم دوی د تعلیمي ادارو د بحالۍ کار شروع کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
او سم د مشال ریډیو ته د خبري غاړي ورستي رپورت تر ازو هغه هم دی د سندرغاړي ګلنار بیگم چې نن شلم تلندې په دې اړه باندې د پښتو شاعرانو دیبان وایي چې نوموړي پښتنو موسیقي ژوندۍ وساتله او نن یې تلین په ډېر خاموش سره تیریشي. د ګنار بیگم پر ژوند او فن باندې عمر دراز وزیر رپورت جوړ کړی دی چې پایلې د دې لسندرې کې شي.
ولی مات ته په برن بستر ګوري تیر ستر ګم کتو پسړندې.
د پښتو موسیقي دنیا دغه आवाज د پښتني سندرغاړې ګلنار بیگم دی چې د نوموړې ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼلې شي. نن د ګلنار بیگم شلم تلین مانځلې شي چې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه سحر وختي 3 بجې د دې فانی دنیا څخه کوچ وکړو او ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د پښتو موسیقي مینوال په اصل کې د نوموړې مرګ د سندرې او پښتو موسیقي مرګ غني. په وارثانو کې درې بچي او درې لونه پاتې شوه. د ګلنار بیگم اصلي نام شیرینا او کال 1902 وختم کې په خور کې زیږیدلې او لوی شوه. په کام مومنده خوګه خلوه چې د پلار نامه یې ګل محمد وو. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبید الله عرف دلاور سره وشو او د هغې ځای څخه یې د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برمه وایستما. نوموړې خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودو ندی ریکارډ کړې وه. اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 8 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم لپاره د خپل ژوند اخیری سندره دا ته چې زه روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړې په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه در خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خنابدوش او داسې نور شامل دي. ګلنار بیګم هم لکه د لتا منګیشکر او نور جهان غوندې په ملکا کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع ورکړی و. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیال چې زیاتره سندرې هم ګلنار بیګم ویلې وایي چې د نوموړې تلین په خاموشي تیریږي خو ګلنار بیګم به تل د خپل فن په وجه ژوندې وي.
هر صنف شې دی اواز ښکلا ورکړې ده، خو هغه غزل ده، سندره ده، لوبه ده، بدله ده، خو دی په خپل اواز شې امانته میږه ته دا موسیقي رسولې ده چې د میږه په زړه شې نه ناشته. او ګلنار بیګم مړه نه دو د پښتو چې یو وینکه یو اورېدونکه ژوندی ده. ګلنار بیګم ژوندی ده، ګلنار بیګم نه مري، ځکه چې موسیقي روح ده او روح بېخي نه مري.
د پښتو ژبې شاعر ادیب ډاکټر اسرار اتل چې په دې موقع بنو لا راغلی وایي چې ډېر افسوس دی چې د نوموړې د تلین په موقع د یوې ادارې لخوا هم هیڅ قسمه سرګرمي نشته.
ډېره د افسوس خبره ده، د دې نه مونږ دا اندازه لګولی شو چې دا هنر به زموږ نه ورک شي. زه په دغه موقع صرف دا هم پښتون قام ته خاص ورته کولی شم چې باید مونږ خپل مشران، مونږ خپل هنرمندان هیر نه کړو. راځئ چې د نن نه دا هیر کړو، دغه خلک ټول لمانځو.
د پښتو ژبې او ادب سره تړلې په دې ټینګار کړي چې باید مونږ د خپلو هنرمندانو او ادیبانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وایي چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر هم ونه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو دغه خبرونه نن روسي خبري غړي پات رسېږي. مليحه مرزاده په پتلو تلو کې راته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای هیواد په سیمه کې د امن لپاره مرسته او همکاري ته تیار دی. نواز شریف ویګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې ته په وینا کې د ترګره پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد د ریس او الیزه په ډاګه کړی. نوموړي په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر خو اړیکو د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمېر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي. پولیس وایي د سواد په تحصیل کابل کنجو د بار کې وسلوالو د ځای امن کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمې د وژل شو کسانو ځاني او مالی تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. بلخوا هم نن په پېښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت وغوښتل چې دوی د زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان پوځ شمالی وزیرستان په دتخیلو کې د ډیر شو سوالو د وژنې داوا کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی و سوال هم لا په دې اړه سینه دی ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بد حادثه کې تر کوشو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. ریپورټونه وایي چې نن روسي جازونه په شام کې دویم ورځ باندې بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او د پاکستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ په ورځنۍ لوبه کې پاکستان زمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی چې دا وخت زمبابوې بیټنګ کوي.
د خبرونو لنډیز ملو ملیحا مرزاده د خاورې دی. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه نننۍ خپرونې او ورسره پخوانۍ ټولې خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې تاسو ویډیوګانې او د دې تر څنګ تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې لوستی سئ. تصویرونه دلته او ویډیوګانې دي په فیسبوک هم او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم. همله دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.